د سهار ته بجې شپې دی وی بل خبرونه کې مو زنوري استوري هر کله کوم او رچې برخ نوې ټاکل شوی وړي وای هر کله چې ملي والد حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي د امریکا ولسمشر هیوادونه ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې نننې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د دې پریکړې خلاف رایه ورکړي مالی مرستې به ورباندې بندې کړي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سر کړی ته مهمو خبرونو سر لیکونه د بلخ نوې ټاکل شوی والی وای ډیر ژر به خپل نوې دنده پیل کړي د ایران پلازمینه تهران ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزوري زلزلې خلک ډیر وبیرول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونه ته ګواښ کړی چې که نن د عمومي اسامبلې په غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د دې پریکړې خلاف رایه ورکړه د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې کړي د خبرونو تفصیل د بلخ نوې ټاکل شوی والی وای هر کله چې د ملي او والد حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي محمد داوود دغه څرګندونه پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ورسته له هغه وکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو ور بیا ارګ ته خبرداري ورکړي چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور استعفا پاړه خپل پریکړه بیرته واخلي کنه له هر ممکنه لارې به کار واخلي داوود وای د بلخ د والی په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوخه د ملي او والد حکومت د مشرانو لخوا ټاکل او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د لټاکلو سره کوم مخالفت نه لري
صلاح الدین رباني رئیس جمعیت اسلامي د دوی سره خبرې کړې کوم مشکلات نشته هغه موافق دی ټول حکومت وزارت ملي غوي موافق دی په دې
داود غرزوی عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي خو په سیمه ییزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې د باید اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزی حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي لخاغلی داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې د تخبرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اقتصادي ودې سیمه ییزې همکاري بشري حقوقو کډوالو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په برخه کې یو لړ سپارښتنې کړې او خپله ارزونه یې کړې ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي چې ځانګړی استازي تدامې چې اماموتو به هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې په نیویارک کې برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي او وایي چې هغه په شمال کې دیره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مهم دی جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څر ضرورت است چې کشور جرمني در قسمت
اموزل په افغانستان په شمال کې موږ د 209 هم شاین قلور دود پامیر فرقه او د انجینری خونځي له موږ حالته د روزنې پلان جوړونې او د مشروع لپاره التیا لرو د جرمني هیواد په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي او موږ التیا ورته لرو روانونه دي جرمني دوړ لوړ پوري چارواکي د جرمني د بهرنیو چارو او د غراز دفاع وزیران یو په بل پسې افغانستان ته لړل په د مزار شریف کې لدیره زواکونو څخه هم لیدنه وکړه جرمنی په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 978 سرتیری لري د ایران پلازمینه ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شاوخوا 15 ثبت شوی خلک وبیرول او د ته ارکل چې واټونو تر اوسه د ایران دولتي رسنۍ تر اوسه د زلزلې له امله د تلفات او یا د پام وړ مالی زیانونو راپور نه دی ورکړی تیر میاشت د 1.3 په کچه یوې زلزلې د ایران په کرمان ولایت کې ډیر ورانی رامنځته کړه له امله شپږ سوه شل تنه مړه او په زرګونو نور ژوبل شول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې نن په د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well,
we're watching دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیارډونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ د رایو ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې 139 غړي نن د هغه پرېکړې لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر په 13 یعنې 3 ورځې مخکې د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. سیمه ییز روسي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وایستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون لارې د هغو بمي ګواښونو په لړ کې چې وروسته جعلي ثابت شول، د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شول. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي وو چې 4 روسي وګړي یې د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو د تنظیمولو په شک نیولي دي. دوی وایي دغه کسان له روسیې بهر ژوند کوي او په دې هیواد کې دننه شریکان لري. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي.
زه منتظر یم حکومت یې وایي ملي هر کله چې امر وکړي زه ځم ان شاء الله.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي د ځواکونو ته په تیر بیا شمال کې چې افغان ځواکونه په ورستو کې دي وي بلې دولت مخالفه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې تهاجمي عملیات مخته وړي. د ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره ډیر مهم دی. په غزنی ولایت کې په لری پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې ورکو کور نه کو د شپې راځي وازنیم.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به ورباندې بندې کړي.
We're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه جون پښيبو او اساسي بشري حقوقو هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې در تخبرو. د جون پښيبونو کې د سندلې ارزښت او ګټو په باب نور معلومات ترلاسه کوئ.
ګټ سندلې دا ګټ برستن دا او پرې اچو د غوړ کو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا مونږ ټول ورکی کېدل د سې ډیر مخ خېګنو.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار نعیم نور نعیمی او بخی په مرسته وړاندې کوم. مخکله چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه درته خبره کړو د افغانستان د امنیتی موضوع په باب. هغه هم افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو په باب د افغانستان د دفاع وزارت له عکس العمل خبر شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو زیاتول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال ویل افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوی دی. تر دې وړاندې د جرمنی دفاع وزیر هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغلی و. په مزار شریف کې له جرمنی ډیره ځواکونو سره ولیدل او افغانستان ته د خپل نورو سرتیرو د استولو خبر هم ورکړل. د غرض د جرمنی دفاع وزیر یو وار بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د په چوکاټ کې د پبیړه د ځواکونو د شمیر پر کمولو هم انتقاد وکړ او ویل چې د ځواکونو په داسې وخت کې په بیړه کم شول چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه د جرمني سرتیرو استول یو کلیدی او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماشم لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تم لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغل وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قول اردو نرسلم او پامیر فرقه او د انجینری خونځې لرو. منګالتا موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګه په دې لپاره اړتیا هم لرو چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي.
روانونی د جرمني دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل بیا د چاشمې پر اس کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپل نورو سرتیرو داستولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دی. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یو اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې د مهال 1000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي، په دې کې 980 تنه جرمن سرتیری دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیری بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکی تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چاشمې پر ورځ خبر سوی راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول شوی دي. په کابل کې د مې د میاشتې تر برید دمخه شاوخوا سلو تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل سول او 460 نور ټپیان سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی کارونه کې د اف ام په 15 په اوریدلای شي. مخکې خبرونه کوم وویل چې د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داود وایي هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي. خو د هغه له ټاکلو سره په وروستیو کې د جمعیت اسلامي ګوند چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی ځینې مخالفتونه راپورته شوي او د ارګ د هغه د استعفا په اړه د ارګ د وروستۍ پریکړې په وړاندې سخت دریز غوره کړی و. په خپله داود وایي چې د ده ټاکنه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي والی د حکومت لخوا د مشرانو لخوا شوه ده او د لټاکلو سره هیڅوک مخالفت نه لري. له خغلی داود سره د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې مخالفت نه وینو له مختلفو لورو ولې د مخالفتونو غږونه راپورته کیږي د ستاسو د ټاکلې په وړاندې.
څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اړه نه لري، دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم. ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران، ټول انشاءالله هم نظر دي. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق دي انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ دیوالی په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده، خو مهم نماینده ډاکټر صاحب عبدالله دی چې ریاست اجرایه په غاړه لري. سلام الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامي ضد سره خبرې کړم خو ما مشکلات نشته
اینا غوی تاسو سره موافقه کړی دا
اجرایی خو ما غوی موافقه ټول حکومت وزارت ملي غوی موافقه دی په دې
نو د جمعیت خبرګون اعلامیه چې دوی ور کړی د چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غنی دا په څه معنی
اعلامیه کې زه غواړم چې څو کو د اعلامیه لپاره زه خبر نه کوم څو د اعلامیه پاس کړی
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی
پرمخزه تقریبا یو ساعت خبرې کړم تلیفوني سره ودین باندې سره رئیس جمعیت بم دغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزه
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځی عملاً دوالي په حساب کار پیلوي
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي ار کله چې امر وکړي زه زوم ان شاء الله
دا به زروي که وخت به ونیسي
انشاءالله بزن محصولم انشاءالله تاسه اولیدل ده چه ولس منتظر ده ولس انتظار کهوی ولس هم پده نواوری که پده نوی حکومت داری که دیر علاقه من ده دیر با حکومت مرکزی که دغروشن فکران دل زوانان علما طول انتظار ده
تاسو ول چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بستاسو ام ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چلي دی وړاندې انتقادونه موجود دي چې اتم محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول مخالفت
نه زه خو ته عمر کې زمو ګرام ګرور اتم محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې ولایت کې راغلي دي مګر زین نو سمونه نشته فساد اداري نشته بینظمي نشته زه چې انشاءالله چې زوم د ټولو سره د نشرانو سره د ښځو سره د ځوانانو سره جرګه انشاءالله بلرم بیا به د ټولو په نظر کې انشاءالله خامخا کامل کاسي چې وي بیا به تصمیم ونیسو انشاءالله خو د مرکزي حکومت په قانونه تطبیقوو انشاءالله دا خو حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبیني کوئ وړاندوینم څه دي څه ستونزه به ووینئ محلي چارواکي
پیشبیني خو سخت دی الله تعالی پوهېږي او د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دي زه هم اطمینان لرم چې د هر ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په مال دا د زما ګران ورور راته محمد نور په مال لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله برطرف کېږي کومه خبره نه دي د حکومت پرانسیډ د تبدیلی او تغییر ده
د بلخ نوې ټاکل شوې والی انجنیر محمد داوود چې وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي د به پر رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي د بلخ د والی په توګه د ټاکل کېدو په باب د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې انجنیر محمد داوود د نفتو او د قانونو د استخراج په برخه کې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې دي او د ښې تجربې خاوند دی ارک نوموړی د رواني اونۍ په پایل کې د بلخ د نوي والی په توګه د عطا محمد نور پر ځای وټاکه او د غرازي ویل چې د عطا محمد نور استعفا چې سمود مخکي ولسمشر ته وړاندې کړي و هغه هم افغان ولسمشر منزور کړي ده خو په خپل عطا محمد نور ویل چې دا یو اړخیز اقدام دی او دغه پریکړه نه مني د غراز دغه د جمعیت اسلامي ګوند هم په ورستیو کې په دې اړه کلک اندري سرګن کړ او له ارګي وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته بدله کړي کنه دوی به له مختلفو لارو کار واخلي دغه موضوع چې په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم واخیستل پروندې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې دا موضوع مو په دې ډول وڅېړل چې ارګوي نور لخپل دند استعفا کړی او لسمشر همغه منزور کړی ده خو په خپل نور وای دغه استعفا ډیره مخکې له شرطونو سره ولسمشر ته وړاندې کړی و هغه نه ویني ده او د نمنی لته سو مو پختل چې او څه پکار دی ارګ باید خپل پریکړه بدل کړي او ک نور چې څوار ل 2004 کال رئیس د افغانستان په دغه نوی دیموکراتیک نظام کې د بلخ د والی په توګه دند تر سره کړي او د دیموکراسي پر ټولو اصول تر نورو خپو دی پکار ده چې دغه پریکړه ومني او دغه جنجال په سولیز ډول پای ته ورسوي د څوتنو اوریدونکو نظرونه به واورو
محمد صابر ګندیروال يم دی غزنی ولایت نه دولت باید قانون عملی کړي دولت د دوی لپاره باید قانون عملی شي دولت د دوی لپاره د چاغه خلکو ته د دوی حق حقونه ورسوي او ساده د ملت او دولت په وړاندې همیشه څنګه نیولای دا او ملت لدینه نه داریږي ملت پر دې خلکو پلان دی ودرېږي
محمد افغان ولایت د ولسمشر دغه اقدام ډیر عقلي کوم یعنی وکن دا هغه ورځ چې ټول افغانان غوښتل چې د قانون په چوکاټ کې د افغانستان د اسلامي نظام څخه یو ډېر ښه اقدام وکړو. راځم چیلنجونو ته چې څوک یو چیلنجر کوي څوک بل چیلنجر کوي نه زه وایم د افغانستان د اوسني خلک اوسني ځوانان هغه ځوان نه دی چې دوی به د کوم حزب د کوم قوم او یا د کومه ډلې ننګه دی کوله نه دا دیدو خیال ځوان دی دا دیدو خیال نه تر دی تم خلک د افغانستان د څنګه به تاسو باندې دی
توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ شته سره په تماس کې هم کنه ویلی شو سوا کان دا د رئیس جمهور خلک او فکر تر ځای و په دې کې خبره نشته چې دا رئیس جمهور د دواکو اختیار د ټولو حکومتو او د ټولو وظیفو د پلاس ته یو څوک چې د امر نه مني دا حکومت دا جوړ شوی د دې ته موږ لکه اتمر صاحب چې موږ په خپل مثلا نور چرونکو داسې په خپلو رغو کې وویل چې دا بېخي د بغاوت علامه ده نو دا پر ځای خبره ده چې دی باید خپل استعفا ومني.
زه آغا امیر د ننګرهار نه تاسو سره تماس کیم چېرته خدای مکړه ار جی بی نه تیر شو تا احمد نور ډیر ته په مزار شریف کې والی په صفت باندې بیا ګندل لپاره مقرر کی نو ار با ولس کی او په ټول ملت کې خپل اعتبار د لاس ورکی
جانان افغان مل کندهار ولایت ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې د مشران دومره واکیم وخت او دومره ډیر وخت هم په والیتوب کې او په قدرت کې تیر کړی دا پر هغه سربېره هم باندې د دې قناعت نه سنو د کمزور او د پولیسانو د دغو د خدای چاره وکړي نو د مشران داسې کم د ولسمشر واک او معنا امر نه مني نو دا خو هېڅ توجه نه کېږي اوس که د پخوا حکومت دی وایي چې معنا هغه حکومت زه مشر وم اوس بیا بل حکومت رالي نو دا خو د ولسمشر کار دی دا خو د دې خبره نه ده چې دی وایي موږ ایسته کېږو یعنی ایسته کېږو یا په موږ چې دا غوښتنې موږ ترې بله چوکۍ راکړي موږ دا ایسته کړو نو دا خو د ولسمشر خپل کار دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې پر همدغه جنجالي موضوع څرګند کړی وو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له دندې لری شوی ارګې استعفا منظور کړي خو په خپل عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا نه مني د ارګ پریکړه نه مني ځکه یو اړخیزه توګه باندې ده او باید خپل پریکړه بدل کړي. بلې خو د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینر محمد داوود وایي چې هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي. هغه دا څرګندونه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. که غواړئ دا مرکه بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی ولایت کې په لری پرتو سیمو سربیره ویل کې خار کې هم طالبان خلکو مالیه راټولوي. د غزنی ولایت د مدني فعالان او د غرض د ولایتي شورا غړي دا منی په خپل د غزنی ولی هم د غستونځ منی وای چې خو وای چې دا د دوی لوس پورته خبره ده. د ازادي راډیو سیمیز خبريال شریف الله شرافت غزنی ته تللی او پر د غستونځ د راپور چمتو کړی دی.
د غزنی ولایتي شورا او پالان وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپین ورځ او په عام ډول په شار او کلی کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبان له لوري هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړی وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي.
مالیه ټولوي څوک سي دي وو ماشینان لري څوک سرتل لري څوک موټر لري شاسي شمسی یی کی دی او بو پیلا کاگی دی بار بو ایستا دا دور ټول شو طالبان مالیه ټولوي حتی کوم مالیه شروالی اخلي دغه شروالی کوم لیست پلاس راغلی دی متعدد دیو نیو تخرب دکاندارانو.
شاغلی کامرانی وای په دغه ولایت کې د طالبان نفوس ورستر بلی زیاتیږي خو ولایتي اداره ورته لاس تر زن ناسته ده او مدیریت یې کمزوري دي. لدی سره مدني پالان هم ورته سرګندونی لري. دغه پالان وای نه یوازې وسلوال طالبان دغلته په شار کې له سوداګرو او په کلی کې له کروندګرو مالیه راټولوي بلکې د سیمه ییزو رسنیو رسنۍ څخه هم اخلي. د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسد الله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وایي،
له رسنۍ څخه د وسلوالو طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلی د رادیو له مسؤلینو څخه اوریدلې.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې دوی اړ دي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي. د غزنی په ښار کې که څه هم هټیوال او سوداګر دا مني چې طالبانو ته مالیه ورکوي، خو هغوی د دولت او وسلوالو له ویرې د څه ویلو ډډه کوي. خو کروندګر وایي که وسلوالو ته مالیه ورنه کړي نو د امنیت د نشتوالي له امله یې ژوند په خطر کې دي. د دغه ولایت د جیاک ولسوالۍ یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسې وویل،
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي، موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلی. د برما په سر کې هلته کاغذ شبنامه اچوي، په جومات کې هلته د برما په سر کې 0 روپۍ یا 2000 سه وایي، موږ مجبور یو چې ورکو، که ورنه کړو د شپې راځي وزنیمو.
له دې ټولو سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین که څه هم دا مني چې وسلوال طالبان په غزنی ښار کې له خلکو مالیه راټولوي، خو وایي چې مخنیوی یې تر وسپورته خبره ده. ښاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو، موږ کسان بندیان کړي هم دي، په زندان کې مو هم اچولي چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولې یا مرسته. په دې ښار کې په لسهاوو زره دوکانونه دي، لسهاوو زره پولیس ته موږ اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو، چې دا موږ نه لرو. هر سړی باید پولیس شي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي.
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه ناامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې کې تود دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
شورا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پرپوټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د ده په خبره هم د امریکا پیسې اخلي او هم یې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالي مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل، دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رایه ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پریږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي، موږ به ډېر څه وسپموو، پروایه نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلې 103 نوي غړي به د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د ډسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لورې ویټو سو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی هم پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رایه ورکوي. دا وایي د ډسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلې مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلي د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یوه ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا د کمزوري تاکتیک بللی او یو بل اروپאי ډیپلوماټ ویلی چې هلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولای. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر شپږمه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
و امریکا چې د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. دغه ځانګړې غونډه وروسته له هغې د فلسطیني ادارې په غوښتنه رابلل شوې چې د امریکا متحدو ایالتونو د بیت المقدس د موقف په اړه د یو پریکلیک مسوده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څوارلس غړو تایید کړه امریکا هغه رد کړه. دغه موضوع یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته راجع کړه ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه باطل کړي، هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو رد کړی ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې اورئ چې ژمی په افغانستان کې دی، هوا سړه ده، سندلی څومره اهمیت لري؟
غټه سندلی ده، غټه برستن ده، او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي، ښه ټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېنل داسې ډېره مخوښېږي. نو
د اساسي بشري حقوقو بل د ازادي رادیو اونیس پروګرام هم د جون پښيبور کې له پروګرام سره د تخبرو خو یو څو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داود وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده امپایل کړي. داود دغه څرګندونې پرون ماخام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او دای هم وویل چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پریکړه ارکړي او دای هم د ارک لخوا او هم د جمعیت اسلامي د ګوند مشرانو په مشوره د بلخ د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمنی د نورو سرتیرو د استول کېدو هرکلی کوي. وایي چې دغه ځواکونه به په افغانستان د افغانستان په شمال کې دیره له افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ایران پلازمینې ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه شاوخوا 500 شوی خلک وبیرول او دې ته اړ کړل چې واټونو ته راووزي. تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړې غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرازمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې لسره پیل شوې. د امریکا د خزانې وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. د دې یو ځین نور خبرونو تفصیل کوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به له اسمت څاروانه واورو چې هغه خزه چې امیندواره دي د موبایل ټلیفون ګرزول یا د وای فای ګرزول د البته د زینو ساينس پوهانو په وینا د هغوی ماشوم ته زیان رسوي.
د امریکا د اوکلند په هنتون څېړونکو وایي چې امیندوارې شزې د ځان له موبایل ټلیفون او وای فای څخه لري ساتي. د دوی څېړنې ښیي چې د موبایل او وای فای وړانګې په شزو کې د جنین د ضایع کېدو خطر زیاتوي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د اوکلند په هنتون څېړونکو د تحقیقاتو پر اساس د موبایل او وای فای وړانګې د اوویندوارو شزو د جنین د ضایع کېدو خطر تر 50% پورې زیاتوي. تر دې وړاندې په څېړنو کې ښکاره شوې و چې دا ډول وړانګې د برېښنا او ټلیفون له مسو څخه هم رامنځته کېدای شي او د انسان د بدن لپاره مضرې دي. دا ډول وړانګې د جنیټیکي تغیراتو او سرطان سبب کېدای هم شي. د اوکلند په هانتون چیرونکو پر 910 شسو د امیندواری په مختلفو پړاوونو کې چیرنه کړي. په چیرنه کې لټولو برخوالو شزو څخه ټیسټونه واخیستل شول چې په 24 ساعتونو کې د انسان په بدن کې د وړانګو اندازه معلومه کړي. په تحقیق کې څرګنده شوه هغه شزي لوړانګو سره زیاتې مخامخ وي چې تر نورو پکې د جنین د ضایع کېدو خطر په سلو کې 48 زیات دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. دا پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو او ریډونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګروال سی، د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایو چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 تاوی په کې حساب دي شوی دي چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخې حساب دي شوی دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دینو تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی وکي، یعنی ک چیرته کومه خزه وهل ساوی ټکل ساوی موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي، یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمنګ پټولنه کې قتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1519 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالیکال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پر سیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوي چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات سوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي عامل څه دی، ولې زیات سوي دي؟
څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالي زنه مختلف ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کوي په خپل جامع کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغ سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوا له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې هم امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو قضیه موږ پولیسو ته راجی کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سره نولی ته راجع کړی دی. یو سل اتنیوی قضایی محاکمو ته راجع شوی دی او اته سوه قضایو ته حقوقی مشوره او نویش قضیه صحیح مراکزو ته راجع شوی دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضې واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقونو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاوتریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلې له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلې کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلې نه کاروي، خو له سندلې به خې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلې څه ډول جوړښت لري؟ د سندلی د جوړیدا تاریخ تر کومه رسی او د سندلی ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یوه اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا د اسکاریا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلی لاندې دی. د سندلې د پاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلې دا کاټه برستند او پرایچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګ راشي، بیا مونږ ټول ورکی کېنل ته د ګوربچرا وخلت کتر کې دی، بیا ورکی کېن د سې ډیر مخو خېګنو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پار یې له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی دی. که یې ګرمې شوي، نو له ببو ځینیولې تر ټاپری او دې ته ورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیستی، او که یې یخنی شوي، نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلی چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره هیڅ ریواج لري هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځانګرمول لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلی او یا سندلی ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نوموړی زیاتوي
د سندلی د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشان د خپل ژوند د هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلی هم ډیرو پوخا وختونو راځي په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واور ډیر وریږي هلته دا یو مروج شهده یو دا غیزی خلق استعمالی. خو فکر کومه چې د پخوانی وختونو او د وسنی او سندلی تر منز یو څه تفاوتونه هم منز تراغلی دی.
د خپل وقت په خبره چې سندلی تا ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینگر کې هم موجود دی. د سندلی د جوړښت په اړه وایي
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې. نو دغه مصارف په لک ډیرو په یواندازې باندې ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته ضرورتونه بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړي چې دا محدود کی یا وړو کې کینو په سندلې شکل باندې واړولو په کوټه کې به بیا یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به ور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و هغه انګار به دنه نه راوړلو د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډیرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي یو څه وخت دپاره دا به پې غوړولو.
خغل خپلواک وایي چې سندلی په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا محل کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلی خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي بیا دوی د تناره زغال یا د اسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلی لاندې ږدي. د سندلی لپاره ډیر اړین څه دي بړستنه ده کومه چې د همدغه سندلی همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنی بړستن موجوده وي بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلی ته نفر کینی د بلې خوا ته هغه سندلی بړستن لوسیږي بیا سړه هوا ورته راننوځي. نه د سندلی بړستن چې د هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي یا نن سبا اکثره خلک سي دي په چون فامیل غټ وي اصلا د فامیل په حساب باندې د کچري فامیل غټ وي هغه بیا لدی نه لویم جوړولای شي.
دی وایي چې د سندلی د سکارو لوخي یا لخټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي. خو اوس چې په خارونو کې برېښنا زیاته شوې د سندلی جوړه هم تغیر کړي
هغه ځینې کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه خاریاتو کې برېښنا ډېره وي نو البته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راشي ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي همغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې د لاندې پکې لګول کیږي لاین تیریږي په برق کې همغه هوا معتدله ساتي د همیشه لپاره یو شان بي. دوم چې دی اوس د سندلی لپاره خاص بخاری جوړې شوې دي برقي بخاری دي چې هغه هوا لري او په بازار کې موندل کیږي هغه خودل کیږي هغه ته اوتومات شکل هم لري کچیر ډیره ګرمه سي اوتومات خپل ګل کیږي.
محمد نعیم چې دا محل په کابل کې اوسي وایي چې له سندلی ډیرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلی سي یاد دي.
سندلی خو چې وخت خبره سي ډیر شې ده په حساب د ژمي کې دا اوس د مور په سم کې ډیر شې ده سندلی په خوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعض خلک وسول شیدې بخي بعض خلک وسول مثال ساده چي هنر شړي په خوایي سي ګور ورسره یو شمټي ورسره وسونه سیستمونه بالا وسول وس دغه چم شر پیرام س کندارې سندل د بسره واغت مجد کندار ډیر شې سندل دي بیا سندلی شناسي مثال د چي سندل سره بیا څنګه کې سندلی کې ناسي چي مثال بسره واغ سندل مندل یو بل شي پر مختل شام وسره وتل دي ته خور چر شي شخون کې ډیر شي اتفاق راوي چې وس مثال بعض خلک دی په کور کې ورونه ډیر نه ورونه سره ناسي بعضی وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ دا ورندرګان یو لورونه وو مثال زمنان او لورونه په وسندل کې ډیر خوند کوي
دی وای چې په سندل کې ګرم خواړه خوړل ځانګړی خوند لري او دی لا هم ارمان کوي د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندل کې ناسته هم ځانګړي آداب لري او کوښښ باید وشي چې هر کس خپلې پښې په خپل کنټرول کې ولري نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلې فایده بیانوي
نو موږ چې پاتې را ورکتوب کې به سندلې وکړه جوړ کړو نو د سندلې سربېره به د ورکوې ماشومان په ټول سره ټوله یو یخه واره بم بچو دغه نبر سره به فایده دا ول چې د کشنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنې کیسه ورته کولې نو د دې ذهنونو به هغه مرحلې ته تلل او د هغه مرحلې سره په څنګه به مطالعه به سره کوله درسونه به وسله نو سندلې خو وختم د غټې درلودلې هم متاسفانه چې وس ډیر پاغه وکم په دې ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او څلور سات پاسه دلی کوم کناز بس په موبایل مصرفي وقت سي چاغه وخت دغه مرته لرو نه کوچ مرته کیسه کوله مر ځهنن و فکس ما غ مرحله ته تلله مر داسې احساس کوم چې مر ما مال ته یو نو وخت یو ډیر خاص خوند پکشي او ډیر یو خاص جذبه پکشي ما وختونه راته یادی چې کل پلان ول راته یادی چې په ما خبر بن انا مرته یادی چې دا کیسه مر ته کوله نو کله چې ما سندلی وینم بس ما ورکتوب خبره ته په یادی ټول په ذهن
د په خبره چې سندلې د وحدت یو نه خند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټول وی یو لاسکلن نجیب چې د کندهار د سپین بولدا کولسوالی اوسیدونکو دی خو اوس په کابل کې اوسی وای چې په سندلې کې ځانګړي لوبي کوي
سندلې د نه زمرول مې ده بلرول مې ده موږ د سندلې کې پر شپې بل ما ګرځي زغه ګرون بیا تلاشم بیا خو تلاشم بیا خپل ځانګړ مې چوک چوک بیا د چوک رامناس بیا بل پر شپې زه یو کابل کې دسوي بیا پټیګ سندلې کې بل سيټری کو گیم کو او د سي خو دې خو کړه شي په یو گیم کو ام دا بازی کو لاسونه ګرم او خپل ورک ګرم ورکه ورونه دا د تر سره کې نو ام دا چې لاسونه ورته ګرم د سي اخدي لاسونه ورته اخولي څوک بیرنه لا تم کې نو ته اخدا لاسونه ګرم کو خپل جرابي وباس ملته ور د سندلې باندې خو ګرم ام بیا ورکو ما ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرې اچو د ورکو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنل ته د ګوربچه را واخلات ته قطر کې دوه بیا ورکې کېنل د سې ډېر مخو خېګنو سندلې
شپږ پنځوس کلنه وګمه وایي چې تر اوسه په سندلې کې نه ده ناسته شوی او نه یې هم کله جوړه کړې ده
بوس نه وی راغلی کنه سنځلې پیزانو نم سنځلې غانه جوړه کړې دي یغه خدای بیا سره سنځلې دار کم دی کنه ته واشه او ته جوړ کتر لاندې واشه کې دوه پاتې بیا سر پر واچو یغو د سې ویل کنه د عدالت کې کنه مخ اوس پاکستان راغلی پاکستان کو سنځلې نه منځلې نه ته ګرمه ده وو ګرمه ده نه ته سنځلې نه نو بیا ودل تل پاسه کاله پیرا چې بیا مورته ماکه دا سنځلې دا برسن سره کاش کې دا سنځلې د باندې رنګ شي وای دا نه را باندې رنګ کې دغه توه مګلته لوی لوی هغه هیل پاسه بل تر پړ پیچا ولې بیا پاسه لو برسر وای ګونډا را پیرو چې نور خوښ وای دا بنګانو کم کیو غټه وال ټول وای نه بیا وای نه را باندې رنګ کې یو دا وځ سه چل را خو دن موږ سنځلې نه منځلې نه بیا خلی دل نه دي برسن هم ګا دي پاکستان وړي وړي نری نری ول سره جوړ کړی دي وسته کې کډیل چې غټه برسن ګندل کې سنځلې ته نو غټه برسن تاسو سنځلې چې ټول وای چې ټول نه د کې پټي غيبه
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر ګټو سربېره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري
کوم زغال نه استفاده کی هغه صحیح یعنی په ور تبدل نسی خطرناک غوزن تولیدی سده مغل کبل د غوی سرون نسی خو موږ کوم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي سلابانه لپسی لري سره سغوی پسندلګانو کې ویډی کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدې کی سده مریضان موږ هم دلته پندې ورته لرو دوی هم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشتسی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اقتصاد سره ضعیفه ده مجبور دي صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نه غنه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خدادات لري چې دغه لنونه نوځي ورته لاس کې یا په خکې یا امر غازات سره سندلین لاندې هغه مسموم کې دا کوي بس هغه احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه بس تناب اول خو پرینه کول سي کې بیا پرې کول سي تناب نوي هغه کسان سره په غازات تسموم کېږي یا مسموم کېږي ک ډیر کمی لیمو نارنج دیشانه استفاده کی بس د فتنه غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه سرته نزدی ال تلارس زغوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس
دی وای کچیر سندلی کې لبرېخنا کار واخیستل شي او تودوخه نورمال وي، نو د پښو د هډوکو، مغز، د وینې جریان او جلد ځانګړې ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغۍ په ښه کېدا کې مرسته کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نور خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را